دا مشال رادیو دا وخت د غرمه 12 بجې سوی نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2013 میلادي کال د فروری 28 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په روان خبرونه کې د کابل پروسې، په پېښور کې د کورموالو د احتجاج، په فاټا کې د موبایل او انټرنیټ ستونزې، او د امریکا پاکستان ترمنځ د اړیکو په اړه راپور درته لرو. کورنیو او نړیوالو ورځپاڼو ته مهم کتنه کړې ده. پر دې سربېره نور ډېر څه لرو، خو تر څه وړاندې واروکو بوریوال کاکړ ته چې د دې مهال خبرونه واوري.
دا مهم خبرونه سره ټکی. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي چې په هیواد کې د اوربند رامنځته سي او طالبان د یوې سیاسي ډلې په توګه وپیژندل سي. د کرمی جنسي خلکو په پېښور کې خپل درې ورځنی احتجاجي ناسته پای ته رسولې، او په کوټه کې نامعلومو وسله والو پر پولیسو برید کړی او دوه یې وژلې. اوس بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي چې په هیواد کې د اوربند رامنځته سي او طالبان د یوې سیاسي ډلې په توګه وپیژندل سي. ولسمشر اشرف غنی دا خبره نن د کابل پروسې په نامه نړیوالې غونډې د پرانستلو پر مهال کړې ده. ولسمشر اشرف غنی له طالبانو هم ځانګړې غوښتنې کړې چې په سر کې د افغانستان اساسي قانون منل شامل دي. افغان ولسمشر ویل چې د تیر په هیرولو به له پاکستان سره د اړیکو په برخه کې نوی باب پرانیزي. وسلوال طالبانو ویلي چې دوی له افغان حکومت سره نه بلکې له امریکا سره د سولې خبرې کوي. د کرمی ایجنسی خلکو په پېښور کې خپل درې ورځنی احتجاجي ناسته پای ته رسولې ده. دوی ویلي چې احتجاج یې ځکه ختم کړی چې له پولیټیکل، انتظامی او ګورنر څخه یې په لیکلې بڼه ترلاسه کړي چې د دوی غوښتنې منل شوي دي. د دې احتجاج کوونکو مشر عبدالخالق پټان بیګا مشال رادیو ته وویل
په 2008 او 2013
خو په دې احتجاج کې شریک د فاټاز د کونګ سازمان مشران بیا وایي احتجاج کوونکي تیرې سلسوي دي او هیڅ غوښتنې نه دي منل سوي. په کوټه کې نامعلومو وسله والو پر پولیسو برید کړی چې دوه عسکر پکې وژل سوي دي. د برینن د ښار پر اسمنګلی سړک د اس پی حمید الله دستی پر موټر سوي دي، خو هغه د پکې زیان نه دی رسیدلی. د پولیسو مشر رزاق چیمه ویلي چې برید کوونکي درې تنه وو پر موټر سایکل سپاره وو، چا تر اوسه د دې ذمواري نه ده اخیستې. د امریکا په مرسته د خیبر پښتونخوا د امنیتي چارو لپاره درې پروژې سرته رسیدلې دي. د خبره په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پرون ناوخته مشال رادیو ته په لیږلې خبر پاڼه کې کړې ده. خبر پاڼه لیکي چې د نشې توکو د مخنیوي او قانون عملي کولو چارو نړیوالې څانګې لخوا د سه‌شنبه په ورځ د خیبر پښتونخوا پولیسو لپاره د درې داسې نویو بنیادي ډانچو د پروژو بشپړېدل ولمانځل سو چې 1.9 ارب روپۍ خرڅ پرې راغلی دی. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او د صوبې د پولیسو مشر صلاح الدین خان مسعود هم په دې غونډه کې شریک وو. د امریکا په مرسته سرته رسیدلو دې پروژو کې بونیر پولیس لاین او د پولیسو یو ګډ تربیتي مرکز هم شامل دی. د افغانستان، امریکا او هند لوړپوړو ډیپلوماټانو د سه شنبه په ورځ په کابل کې درې اړخیزه غونډه کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د کابل د پروسې له غونډې وړاندې د درې واړو هیوادونو پلاوو د وروستیو بدلونونو، انرژي، تجارت او اقتصاد په برخه کې پر همکارۍ خبرې وکړې. خبر پاڼه زیاتوي چې په دې درې اړخیزه غونډه کې د امریکا د پلاوي مشري د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت لومړی سلاحکارې میرمن الیس ویل او د هندي پلاوی مشري د هند د بهرنی چارو د وزارت مرستيال دیپک میتال کوله. د افغانستان له لوري د پلاوی مشر د بهرنی چارو د وزارت سیاسي مرستيال حکمت خلیل کرزایو. امریکا له سعودي عربستان سره د ایټمی انرژي تړون په اړه خبرې اترې کوي، کوم چې شایي سعودي عرب ته د یورانیم غني کولو اجازه ورکړي. د رسنیو په رپورټونو کې راغلي چې سعودي عرب په بدل کې امریکایي کمپنۍ ورکړي چې په دې هیواد کې ایټمی بټۍ جوړ کړي. د خبره د فروری پر 26مه د اسوسییټیډ پریس، بلومبرګ او ځینو نورو رسنیو په رپورټونو کې راغلې ده. ویل کېږي چې سعودي عرب د داسې ایټمی انرژي پروګرام پر اجازه ترلاسه کول ټینګار کوي چې کومه ایران ته د 2015 کال په ایټمی تړون کې ورکړل شوی وه. په هغه کې ایران ته اجازه ورکړل شوی وه چې په محدوده کچه یورانیم غني کړي. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر په دې وروستیو کې د جرمني په میونخ کې یو امنیتي کانفرنس ته ویلي وو چې د دوی هدف او غوښتنه دا ده چې د نورو هیوادونو په څیر حقونه ولري. د چیک جمهوریت په پلازمینه پراکی او عدالت د شامی کوردانو د هغه مشر د خوشی کول امر کړی دی چې د تیرونی په پای کې په دې شار کې نیول شوی وو. د پراګ دی عدالت د سې شنبه په ورځ ویل چې د ډیموکراتیک یونین ګوند پخوانی مشر سالی مسلم دی پر دې سربیره خوشی کړل سي چې ترکیه د ورسپارلو غوښتنه کړې وه. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاویش اوغلو ویلی چې که سالی مسلم کومبل هوا تولار سي هم نو دوی ترکی به ورپسې. هغه د سالی مسلم خوشی کېده د سیاسي ساز بللی او ویلي دي چې د چیک جمهوریت د عدالت پریکړې معنی دا نه ده چې موږ بلدي مسلې لاس واخلو. د چیک جمهوریت وزیر اعظم اندری بابیس د ترک چارواکو څرګندونو ته په جواب کې ویلي دا د عدالت پریکړه ده او دی پکې خپل رای نسی ورکولای. او وروستی خبر د لوبو، د پاکستان سوپر لیگ په لړ کې بنن یو لوبه ترسره کیږي. په دې کې به اسلام آباد یونایټیډ له کویټا ګلیډیټر سره بازی کوي. دا لوبه به د شپې پر 9 بجې پیل شي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. د کابل پروسې دویمه ناسته نن سهار په کابل کې پیل شوه. افغان حکومت وایي په نننۍ ناسته کې پر طالبانو او پاکستان د سولې غږ کوي. د افغان ولسمشر مرستیال ویاند وایي
زموږ ورستنی معلومې دي چې د طالبانو سپورت او مراکز دا باید ختم شي. دا شي پاکستان څه غوښتنه لري هغه به د مذاکراتو په جریان کې باندې وي.
د قبایلی سیمې کومې ایجنسی خلکو په پېښور کې د حکومت له باور وروسته خپل درې ورځنی احتجاجي ناسته پای ته رسولې ده، خو ځینې ګډونوال بیا ګیله کوي چې تېر ایستل شوي دي.
دا دغه خلکو سره زیاتې وکړو چې کومې د کور مې نه راوتې دي او دوه درې شپې تېرې کې هغه دومره زیات وکړه ول. دا ساده خلک دی، دا خو په دې خبرو نه پوهېږي.
اسلام آباد های کورټ په قبایلی سیمو کې د موبایل سرویس ځنډولو ګام غیر قانوني ګرځولې دي. ځایي ولس په سیمه کې د موبایل او انټرنیټ غوښتنه کوي.
4G 3G خچه کم دے مطلب دا نیٹ چھے یا بیخی موبائل دا خولا کا قبائلی سیمو کے کار نہ کئی پی ٹی سیل چھے کم دے آگا بندے کار سے زول پکا دے ٹولو سیمو تا دے صحیح نشتا.
پا روان خبرونه کی کورنیو او نریوالو رسپانو تا پر کتنی سر بیره دا سیمی پاڑا یو شمیر نور راپور نه هم در تلرو لمشال راڈیو سروس. زموږ غله مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوري چې پاتې ده mashalradio.com. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د کابل پروسې نړیوالې ناستې دویم دور د 25 هیوادونو د استازو او د ځینو نړیوالو سازمانونو د پلاو په حضور کې پرانیست. په دې اړه دا وخت له کابل زموږ خبریال حدیث پردیس تر سره د ټلیفون پر لیک دی. پردیس صاحب سهار په خیر، او د کابل پروسې په اړه که تازه معلومات را سره شریک کړي چې غونډه په څه حال کې پیل شوه او ولسمشر اشرف غنی څه وینا ورته وکړه.
بلې مننه. سلامونه تاسو ته د مشال رادیو اوریدونکو ته. د کابل پروسې ناسته نن سهار د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د وزیر په وینا باندې پیل شوه. صلاح الدین ربانی د غونډې په پیل کې د خبرو وکړه چې د کابل پروسې ناسته د سیمه ایزې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره د سیمه ایزې شما د رامنځته کېدو لپاره خورا ښه فرصت دی او پکار ده چې له دغه فرصت څخه ګټه واخیستل شي. ورپسې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی مفصله وینا درلوده. د ښاغلي غنی وینا په دریو عمده برخو متمرکزه وه. لارل، نړیوال ټولنې ته هم وړاندیزونه لارل، پاکستان ته او همداراز طالبانو ته د سولې پرابطه باندې.
او بخښي پردې صاحب، ستاسو ژغ پریسو، تاسو درې مهم نکتې یادې کړې ټکي مو یاد کړو. ولسمشر اشرف غني د وینا هغه کې ځل بیا تکرار کړي.
بله، افغان ولسمشر د کابل پروسې په ناسته کې مفصله وینا درلوده او درې عمده د وینا ټکي درې عمده ټکي وړاندیزونه درې عمده وړاندیزونه نړیوال ټولنې ته، طالبانو ته، همدارس پاکستان ته مهم وړاندیزونه لرل. طالبانو ته وړاندیز دا و چې که طالبان سوله کوي نو افغان حکومت به دوی د یو سیاسي ګوند په توګه دوی په رسمیت پیژني، دا طالبان چې سوله کوي د هغوی امنیت به تامینوي او همداراز به اوربند طالبان باید اوربند وکړي تر څو د یو آزادو عادلانه انتخاباتو لپاره لار هواره شي. همداراز که کابل کې او یا کوم بل اسلامي هیواد کې چې د افغانستان په جګړه کې دوی ښکیل نه وي، هر ځای کې چې دوی غواړي خبرې دې پیل شي دوی چمتووالی لري او دغه چمتووالی له قاعدو شرط پرته ده. د پاکستان په رابطه وویل چې دوی حاضر دي چې تیرې ترخې تجربې هیرې کړي او له پاکستان سره د اړیکو او د خبرو یو نوی باب پرانیزي. نړیوال ټولنې ته مشخص وړاندیزونه دا و چې د افغان سولې له بهیر څخه ملاتړ وکړي، طالبانو ته د کچېرته دوی سولېږي پاسپورټونه دې ورکړي، بندیزونه دې لرې کړي او همداراز له پاکستان سره د اړیکو په رغولو کې له پاکستان سره بحث ولري، دوی دې ته حاضر کړي چې له افغان حکومت سره دې خپل اړیکې خې کړي او همداراز د طالبانو د سولې وړاندیز چې د ملي والی حکومت کړی د دې نه دې ملاتړ وکړي.
مننه. پر دې صاحب وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې دا غونډه به څه وخت پای ته رسیږي او اعلامیه به څه وخت خپروي؟ هغه وروستۍ اعلامیه
بلی د غونډې پرانیستونکي وینا ورته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او افغان ولسمشر همداراز انډونیزیا جمهور رئیس ماوین دوی خپل پرانیستونکي ویناوې درلودې او له هغې وروسته دوی په ګروپي شکل باندې په دوو ګروپونو کې خپل کار ته ادامه ورکوي. د ورځې تر پایه پورې او دوه عمده مسایل د سولې پرابطه او د تروریزم پر وړاندې د مبارزې او د ورځې په اخر کې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د غونډې نتیجه ګیری کوي او وروستی ویناوال به د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وي.
ډېره مننه حدیث پردیس موږ سره د تازه معلوماتو شریکولو. ښه ورځ ولرئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري.
دا مشال رادیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو خاورې. لکه څنګه چې مو واورېدل، نن د کابل پروسې دوهمه نړیواله غونډه په کابل کې روانه ده چې سهار پیل شوې ده. افغان حکومت وایي د کابل پروسې په نننۍ ناسته کې په لومړي ځل پر طالبانو او پاکستان د سولې غږ کوي او له پاکستان سره به د حکومتونو په کچه خبرې پیلوي. د حکومت په وینا له پاکستان سره به په دې مذاکراتو کې د پاکستان غوښتنې اوري او پاکستان ته به هم خپلې غوښتنې رسوي او بیا به یو میکانیزم جوړوي. په دې اړه نور تفصیل د اسرار الله مومند په دې راپور کې واوري.
افغان حکومت وایي نن د کابل پروسې په ناسته کې په لومړي ځل په طالبانو او پاکستان د سولې غږ کوي. د افغان ولسمشر مرستیال ویاند د واخان مینپال مشال ډو ته وویل چې له مخکینیو شرطونو پرته له طالبانو سره د سولې خبرو ته چمتووالی لري. نوموړی وایي له پاکستان سره د سولې په دې نوو مذاکراتو کې به کابل او اسلام آباد د یو بل غوښتنې اوري او د هغې په رڼا کې به کړنلاره ټاکي.
پاکستان ترسی او بیا پر دې باندې باس ایدیو د یو میکانیزم لاره به نتیجې ترس زموږ ورته نه معلوم دي چې د طالبانو سپورت او حمایت او وی مراکز او وی ټریننګ دا باید ختم شي. دا شي پاکستان څه غوښتنې لري هغه به د مذاکراتو په جریان کې باندې وي.
موږ هڅه وکړه چې پر دې اړه د پاکستان له بهرنیو چارو وزارت یا نورو حکومتي چارواکو سره اهم خبرې وکړو خو بریالي نه شو. البته په تیر وختونو کې د پاکستان حکومتي او پوځي مشرانو په وار وار ویلي دي چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان یا بل کوم هیواد پر ضد د پاکستان ځمکه وکاروي. د مردان د ولی خان پوهنتون استاد عبدالشکور هم د کابل پروسې په څیر غونډې ګټورې بولي او وایي کابل او اسلام آباد دواړو لره په کار دي چې د یو بل اندېښنې لرې کړي.
دا ریاستونه یا د ملکونه چې د مشران دلته ناست دي یا په غونډه کې د دوی چې کومې خارجه پالیسۍ یعنې وایي بلک شان نظر اچول غواړي نو تبدیلیانې څو پورې نه وي راغلي د دې ملکونو په پالیسیانو کې خارجه پالیسیانو کې. دا مسله چې کومه ده دا دومره په اسانه حل کېدو ولا نه ده.
طالبانو ته د افغان حکومت له لوري د سولې د خبرو په اړه وړاندیز نه به خبره نه ده. خو خای دا لومړی ځل وی چې د خبرو ته له خید او شرط پرته د چمتووالي خبره شوی. افغان حکومت په داسې حال کې له طالبانو سره له خید او شرط پرته د سولې د خبرو لپاره د چمتووالي خبره کړي چې طالبانو په تیرو شاوخوا دوه اونیو کې دوه ځله له امریکایانو سره د سولې پر خبرو ټینګار کړی. خو پر دې اړه د افغان ولسمشر د عامه او ستراتیژیکي اړیکو د دفتر مرستیال محمد هارون چخنسوري د سه شنبه په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې که طالبان افغانان وي نو له افغان حکومت سره دې سوله وکړي او خلق دینه ترباسي. د کابل پروسې ناسته چې پکې د سباندې شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون کوي، د افغان چارواکو په خبره هدف یې د سولې هر اړخیز پلان نړیوالو ته وړاندې کول دي. د افغان حکومت په خبره دغه پروسې د نوې ناستې توپیر له پخوانی هغې سره په دې کې دی چې دا ځل به افغان حکومت د سولې او له پاکستان سره د خبرو لپاره واضحه طرحې او وړاندیزونه مخې ته کړي. د کابل پروسې لومړۍ ناسته شاوخوا یو کال وړاندې د افغانستان په کوربتوب جوړه شوې وه.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
زموږ غږ له مشال رادیو څخوري. په داسې حال کې چې د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ ترنګلتیا دوام لري، د امریکا د ولسمشر یوې سلاکارې ویلي هیواد یې له پاکستان سره د نوو اړیکو د رامنځته کولو په هڅه کې دی. دا خبره په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د امریکا د ولسمشر د یوې سلاکارې او د دې هیواد د ملي امنیت په شورا کې د منځنۍ او جنوبي اسیا د څانګې مشري لیزا کرټس له خولې کړې ده. نوموړی په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره په کتنو یو وار بیا په دې هیواد کې د ترهګرو د پټنځایونو موضوع هم یاده کړې. په دې اړه نور حال رویټرز خبري اژانس لیکلي چې مهم ټکي اجمالاند وړاندې کوي.
په اسلام آباد کې د امریکا سفارت وایي د ولسمشر ټرمپ یوې لوړ پوړې سلاکارې پاکستان ته د سفر پر مهال ویلي چې واشنگټن له اسلام آباد سره د نوو اړیکو غوښتونکی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او پاکستان ترمنځ په وروستیو کې اړیکې ترنګلې شوې دي. رویټرز خبري اژانس وایي د امریکا د ولسمشر سلاکارې لیزا کورټس پاکستان ته د خپل دوه ورځني سفر په ترڅ کې د هغه څه په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې چې امریکایي چارواکي د ترهګرو د تمویل په مخنیوي کې د پاکستاني چارواکو ناکافي اقدامات بولي. امریکا او پاکستان چې پخواني متحدان دي، تیره اونۍ یو وار بیا اړیکې وروسته لاغې نورې هم خړې شوې چې امریکا په نړۍ کې د پیسو د څار د یو نړیوال سازمان غړي هیوادونه وهڅول څو پاکستان په هغه لیست کې شامل کړي چې د ترهګرو د تمویل د مخنیوي لپاره یې کافي اقدامات نه دي کړي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د ولسمشر ټرمپ د دې لوړ پوړې سلاکارې له خولې وایي امریکا غواړي چې د پاکستان سره نوې اړیکې د هغه ترهګرو ډلو پر ضد چې د سیمې ثبات او امنیت ته یې ګواښ پیښ کړی د یوې مشترکې مبارزې پر بنسټ رامنځته کړي. د امریکا د سفارت خبر پاڼه د میرمن کورټس له خولې زیاتوي چې دا اړیکې به همدارنګه د یو امن او سوله ییز افغانستان لپاره په یو شریک لیدلوري هم ولاړې وي. واشنگټن اسلام آباد تورنوي چې د حقاني شبکې په شمول یو شمېر هغه وسلوالو ډلو ته یې خوندي پټنځایونه برابر کړي چې په ګاونډي افغانستان کې بریدونه کوي. خو پاکستان تل دا ادعا رد کړې او پر خپله خاوره یې پرله پسې د وسلوالو او ترهګرو ډلو پر ضد عملیات کړي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په خپل خبر پاڼه کې زیاته کړې چې د ولسمشر ټرمپ د سلاکارې د پاکستان له حکومت څخه وغوښتل څو په خپله خاوره د حقاني شبکې او نورو ترهګرو موجودیت پای ته ورسوي. میرمن کورټس له پاکستاني چارواکو سره د ترهګرو د تمویل د مخنیوي په برخه کې د پاکستان د کنټرول په نشتوالي هم د واشنگټن اندېښنې شریکې کړې دي. لویدیز هیوادونه وایي چې پاکستان د ترهګرو د مالي سرچینو د مخنیوي لپاره کافي اقدامات نه دي کړي.
دا مشال رادیو
دا شورو دروازه
اونیس پروگرامونه
روختیا او درملنه
په لسنه مباجو
دا مشال رادیوی مجله
په یوونی مباجا
ستونزه او سرکار
په پابندی دو بجو
دا کرخی په غاړه
په دوانی مباجو
دا نړی رنگونه
په درنی مباجو
پرګنه
په پاوکم سلورو بجو
دا مشال ترانا لاندی
په سلورنی مباجو
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو اوریدي. اوس زو د فاټا یا قبایلی سیمو پر لور. د کرم ایجنسی خلکو په پېښور کې خپل درې ورځنی احتجاجي ناسته پای ته رسولې ده. دوی وایي چې له پولیټیکل انتظامی او گورنر دفتر څخه دوی ته په لیکلې باندې د غوښتنو د منلو باور ورکړل سو. د پرلت مشران مشال اډیو ته ویلي چې وفاقي حکومت د اړوند غشتونو په لړ کې به ډېر ژر د خیبر پښتونخوا له گورنر سره ملاقات وکړي. بلخوا د پرلت ځینې ګډونوال له دې خبرو سره اتفاق نه کوي او وایي چې له دوی سره دوکا سوي او هیڅ ډول غشتنې نه دي منل سوي. په دې اړه نور تفصیل اسرار عالم مومند راکوي.
د منځنۍ کرم ایجنسی خلکو خپل احتجاجي ناسته بیګا نا وخت ختم کړه. د دې احتجاجانو مشر عبدالخالق پټان مشال اډو ته ویل چې له پولیټیکل فاټا سیکرټریټ او گورنر هاوس چارواکو سره د کامیابو مذاکراتو وروسته د دوی کومې دوه غټې غوښتنې وي، لکه د پوځي عملیاتو پر مهال دوران شو کورونو معاوضه او له کډوالو سره مالی مرستې، نو هغه منل شوي، نو ځکه یې خپله درنه ختمه کړه.
په اپریشن کې موږ کومرو نه نه شو په 2017 بینیفیشری ته دا وو واپسی شوی دی، خو ته واپسی کوم پیکج دی دا پچی سال دور دی هغه ته نه دی ملو شي، نو هغه به هیڅ څل راونه خپل کې به هغه هم نی اکیډمي به هغه نیم سال پته ملو شي. کوم خال کو سره چې یار افټا دی او یار فرام دی هغه فرام باندې به هغه ته چې کومه تکی دی هغه هم دوی سره ملو شي.
یا دې چې لدی مخ کې د درنې غډونوالو مشال ډو سویلی وو چې له حکومت 15 غوښتنې لري چې پکې د پوځي عملیاتو پر مهال دوران شو کورونو معاوضه، لکډوالو سره مالی مرستې. په دغه سیمه کې د خبر ایجنسی هغه خلک چې دغلته اوسېږي د هغوی هم دغلته اندراج او مرستې ورکول، د شناختي کارډونو جوړولو سهولت او یا د سیمې ته د ترقیاتي فند ورکول شامل دي. خو د فټاس د کونکو سازمان چې په یاد ناسته کې ګډون درلود، د دې یو مشر شوکت عزیز وایي د درنې له ګډونوالو سره دوکه شوي او د دوی هیڅ قسمه غوښتنې نه دي منل شوي.
ځکه چې دوی دا کم څوکړل کنه، لکه دا ډېر د خلکو سره زیاتې وکړو چې کمې د کور مې نه راوستې دي او دوه درې شپې تېرې کې هغه دومره زیات وکړول. دا ساده خلک دي، دا خو په دې خبرو نه پوهېږي. نور یوه مطالبه یې نه ده منلې او ورسره د نادرا داسې وعده کړې ده چې را نادرا به تاسو بیا اسلام آباد ته راشئ، بیا به ایم این ای ګان در سره لاړ شي، هغه به الطاقه ته وي. خو نو نادرا د گورنر صاحب یا د امیر مقام د وزیر اعظم مشیر دی، هغه په پېښور کې په یو منټ کې نادرا غټ میگا سینټر کو راولی شي او یو نوټیفیکیشن دوی ته نشي کولی. د نادرا ورسره د کریډیټ کالج مونږ ورته ویلو چې دا مهمه مطالبه ده، دوی پکې هغه اړو چړلې هم نه ده. ورسره د سیګنل او د موبایل خبرې وي، هغه ته بالکل هغې ته داسې نه دی ویلي چې دا مطالبه هم زموږ شته او که نه.
د منځنۍ کرمې د مظاهرینو دا درنه د اتوار په مازدیګر پر داسې وخت شروع شوې وه چې د امنیتي ستونزو له وجې په منځنۍ کرمه کې د 2013 کال عام انتخابات نه دي شوي او دغه سیمه تر اوسه په قومي اسمبلۍ کې نمائندګي هم نه لري.
دا مشال ریډیو ده.
په قبایلی سیمو کې پاتې کیږي. اسلام آباد های کورټ په فاټا کې د موبایل سرویس معطل کولو ګام غیر قانوني ګرځولی دی. د دې پریکړې وروسته د قبایلی سیمو ولس وایي باید حکومت په ټولو قبایلی سیمو کې انټرنیټ، موبایل او ټلیفون نظام بحال کړي. بلخ د پاکستان د واکمن ګوند غړی او د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو استازي شهاب الدین خان وایي په زیاتره قبایلی سیمو کې د انټرنیټ او ځینو کې د موبایل او ټلیفون نظام حکومت نه بلکې د هیواد امنیتي ادارو د امنیتي اندېښنو له وجې بند کړی دی. نور تفصیل اسرار عالم مومند راکوي.
د پاکستان قبایلی سیمو ولسوالۍ د اسلام آباد های کورټ تر فیصلې راتلو وروسته باید حکومت په ټولو قبایلی سیمو کې اهم انټرنیټ، موبایل او ټلیفون نظام بحال کړي. د شمالي وزیرستان مجاهد وزیر چې دا مهال په لاهور کې زده کړې کوي وایي دوه ورځې مخکې خپل کلي ته تللی وو او له ټولې نړۍ سره یې رابطه پرې شوې وه.
4G 3G خچه کم دی، مطلب د نیټ چې یا بیخي موبایل دا خو لکه قبایلي سیمو کې کار نه کوي کنه. هلته خو صرف چې کوم کالونی وي یا مطلب داسې حکومتي ځایونه وي، نو هلته کې د پی ټی ایس سیل سره چې کوم د نیټ وي کنه، وای فای سیستم، نو هغه یې آباندې بیا هلته استعمال نارتھ وزیرستان کے صرف میران شاہ کے استعمال والے سے اور جی کم دے ساؤتھ وزیرستان کے ہم التا جے داغه دیوانه کې چې کوم فوجي کیم دلته کې استعمالول شي نو دا خو ډېر کم ځایونه کوي. پی ټی سی ایل چې کوم داغه باندې کار تداول پکا دی ټولو سیمو ته ډېر صحیح نشته.
دا برداشت حال کړه چې د ګل پورز د اسلام آباد های کورټ وویل چې د حکومت یا بلې ادارې لخوا بغیر لڅوجي د امنیت په نومو د موبایل سرویس معطل کولو پریکړه غیر قانوني ده. د جنوبي وزیرستان ابوذر وایي چې ډېرې قبایلي ولس دا مهال د انټرنیټ او موبایل سرویس په څیر له اسانتیاو بې برخې دي چې له وجې د یو شمیر کاروباریانو او زده کوونکو کار اغېزمن شوی. نوموړی وایي د جدید دور ټولې زده کړې یوازې له انټرنیټ سره تړل شوي.
نن سبا ټول د ساس سټډي چې کومه د ریسرچ ته یې ساس کوم نور اډوکیشن د نور سم ماډرن اډوکیشن دی ماډرن فلسفي دا څه ده هغه په نیټ باندې د نیټ د لارې زدا چې وایي ما چې تاسو کار نشته دی چې د نیټ د لارې نو په هر فیلډ کې دا څه لکه سبا کې داسې بزنس کوي.
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو یو استازي او د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون غړی شهاب الدین خان وایي په زیاتره قبایلي سیمو کې د انټرنیټ او ځینو کې د موبایل او ټلیفون نو نظام حکومت نه بلکې د هیواد د سکیورټي ادارو د امنیتي اندېښنو لوجې بند کړي.
دا سیده چې دا سوال ما په تیر ځل اجلاس کې په قومي اسمبلی کې راپورته کړو او دا یې په جواب کې ماته انوش رحمان صاحب وویل چې منسٹر د آی ټی داغه دا ویل چې په دې کې د حکومت هیڅ لاس نه رکیږي اته واسپر نه او نه پکې د حکومت هیڅ لاس دی. دا صرف د سکیورټي ایجنسو او د سکیورټي فورسز په وینا باندې دا په فاټا کې دا بندي حکومت په دې کې هیڅ نشي کولای نو ورسره به په فور باندې ډېر صفه جواب راغلی.
یادې وی چې د اسلام آباد های کورټ یادې پریکړې وروسته لا هم د پاکستان امنیتي ادارو څخه نه دی ویلي.
اسرائیل مومندو چې په فاټا کې د موبایل او انټرنیټ د بندیزې شپاره تاسو ته راپور اوروي. له 2003 کال راهیسې له فاټا او خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي یو څلوېښت خبریالان وژل شوي چې تر دا مهال یې قاتلین نه دي نیول شوي. دا چې دغه قاتلین ولې نه نیول کیږي او د وژل شوو خبریالانو له کورنیو سره تر کومه حده انصاف یا مرسته شوې ده، د دې پوښتنې د ځواب لپاره به د مجید بابر راپور واورو.
د ګل پورز د شمالي وزیرستان د یو خبریال ملک ممتاز پنځم تلین وو. هغه د 2013 کال په 26 فروری په میرلي کې نامعلومو کسانو په ډزو وجلی وو. د قبایلي سیمو د خبریالانو د اتحادیې پخوانی مشر صفدر داوړ وایي چې ملک ممتاز یوازینی قبایلي خبریال نه دی چې تر دا مهال یې قاتلین نه دي نیول شوي.
2015 کې موانه کې د اول دوه جرنلستان الله نور وزیر او امیر نواب شهیدان شول. بیا یې نه پس نارت وزیرستان حیات الله والا کیس جوړ شو. بیا د نه پس کته وګوري د هر ایجنسۍ نه مکرم خان عاطف ټیکه وګوري نصر الله د وګوري خیبر نه در ادم خیلو نه باجوړ نه د هر ایجنسۍ نه تقریبا مونږ یو دوه دوه جرنلستانو خپل ژوند ور کړی دی. هغه خو خیر ده چې مونږ به وی چې مونږ ته کسان معلوم شي آیت الله انکوائری جوډیشل رپورټ چې کوم دی آدم مخې ته راوړل شي او لنکی جرنلسټ چې کوم دی دغه انکوائری ده وشي. خو هغه خو نه کېږي. د حکومت چې کومې مونږ سره وعده کړې وې هغه یو هم نه ده سرته رسولې.
صفدر داوړ زیاتوي چې قبایلي سیمو کې چې کوم خبریالان وجلې شوي دي حکومت وایي چې د هغوی د وجنې د پلټنو په لړ کې یو شمېر قانوني ستونزې دي. خو د مکرم خان عاطف وراره ارشد مومن چې خپله هم خبریال دی وایي چې ترې د خیبر پښتونخوا په شبقدر سیمه کې وجلې شوی و خو پولیسو ابتدایي پلټنې وکړې او تر دا مهال یې د قاتلینو په اړه څه معلومات نشته.
تر اوسه پورې د هغه د وجنې چې کوم تحقیقات دي هغه هم نه دي شوي او حکومت د هغې نه پس نه ځایي جرنلستانو او نه د هغوی کورنۍ چې کومه ده هغې ته کوم داسې تسلي بخش جواب ورکړی دی چې یاره د هغوی د وجنې تحقیقات کوم دی ته ورسېدل یا هغې چې کوم ملزمان دي ونیول شو نه نیول شو. نو څنګه چې دغه نور خبریالان په پاکستان کې او بیا خاص کر قبایلي سیمه کې چې کوم دي هغه د تورو تیرو ښکار شو او هغې هېڅ پته ونه لګېده. نو دغسې پکې مکرم خان صاحب چې کوم دغه هم لا تر اوسه پورې څه پته نه لګېدلې.
خو د پېښور پریس کلب پخوانی مشر شمیم شاهد چې د حیات الله د وجنې په لړ کې مدعي وو او بیا حکومت یو تحقیقاتي کمیشن هم جوړ کړی وو وایي د هغه کمیشن راپور د ګورنر خیبر پښتونخوا سره پروت پروت دی او د نامعلوم وجوهاتو له وجې یې نه په ډاګه کوي. شمیم شاهد زیاتوي چې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د 2003 کال راهیسې د یو څلوېښت خبریالان وژلې شوي دي.
2003 نه زمونږ فضل وهاب وهاب د سوات او هغه په کې په هغه وخت کې شهید شو، ځکه چې هغه شاعر هم و، هغه ژورنالیست هم و، هغه ادیب هم و. هغه مدلته کې د ترهګرو په باره کښې کتاب لیکل او دا رومبنۍ زمونږ شهید دا شان نور خلک چې نو دا تر اوسه پورې زما دا خلک دي دا د خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو چې را ټول یو ځای کړم، د دې نه تقریبا چې یو څلوېښت کسان جوړېږي او د دې نه علاوه پوره پاکستان کښې د دې شمېره چې یو سل اووه ته اوس رسېدلې ده.
د شمیم شاهد په خبره د خبریالانو د ځورونې، ویرولو او وجلو لړۍ اوس هم دوام لري او وخت په وخت د ریاستي ادارو، مذهبي سیاسي ګوندونو او وسلوالو ډلو لخوا ورته دړکې ورکول کېږي.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د غرمې 12 بجې سوې. بوریوال کاکړ به د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي چې په هیواد کې د اوربند رامنځته سي او طالبان دې د یوې سیاسي ډلې په توګه وپېژندل سي. ولسمشر اشرف غنی دا خبره نن د کابل پروسې په نامه نړیوالې غونډې د پرانیستلو پر مهال کړې ده. ولسمشر اشرف غنی ویلي له طالبانو هم ځانګړې غوښتنه لري چې په سر کې یې د افغانستان د اساسي قانون منل شامل دي. په کوټه کې نامعلوم وسلوالو پر پولیسو برید کړی چې دوه عسکر پکې وژل شوي دي. دا برید نن د یاد ښار پر سمنګلی سړک د اس پی حمیدالله دستي پر موټر شوی دی، خو هغه ته پکې زیان نه دی رسېدلی. تحریک طالبان پاکستاني ذمواري منلې ده. د کرم ایجنسی خلکو په پېښور کې خپل درې ورځنۍ احتجاجي ناسته پای ته رسولې ده. دوی وایي احتجاج یې ځکه ختم کړی چې له پولیټیکل انتظامیې او ګورنر څخه یې په لیکلې بڼه ترلاسه کړي چې د دوی غوښتنې منل شوي دي، خو په دې احتجاج کې شریک د فاټاس د کونګو سازمان مشران بیا وایي احتجاج کوونکي تېر ایستل شوي دي او هیڅ غوښتنې نه دي منل شوي. د امریکا په مرسته د خیبر پښتونخوا د امنیتي چارو لپاره درې پروژې سرته رسېدلې دي. دا خبره په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د سې شنبې په ورځ ناوخته مشال رادیو ته په لیږلې خبر پاڼه کې کړې ده. خبر پاڼه لیکي چې د نشي توکو د مخنیوي او قانون نافذولو چارو نړیوالې څانګې لخوا د سې شنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا پولیسو لپاره د درې داسې نویو بنیادي ډانچو د پروژو بشپړېدل ولمانځل سو چې 1.9 اربع روپۍ خرڅ پرې راغلی. د افغانستان، امریکا او هند لوړپوړو ډیپلوماټانو د سې شنبې په ورځ په کابل کې خپلو کې درې اړخیزه غونډه کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د کابل د پروسې څخه وړاندې د درې واړو هیوادونو پلاوو د وروستیو بدلونونو، انرژي، تجارت، اقتصاد په برخه کې پر همکاریو خبرې کړې. او امریکا له سعودي عرب سره د اټمي انرژي تړون په اړه خبرې اترې کوي، کوم چې شایي سعودي عرب ته د یورانیم غني کولو اجازه ورکړي.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدی چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته د کتنې. دا چې نن په پاکستان کې ورځپاڼو پر کوم موضوعات خپلې ادارې لیکلې دي، راځي چې په دغه راپور کې واورو. له پاکستان خبرېدونکو د انګریزي ژبې ډیلی ټایمز ورځپاڼې د پاکستان مسلم لیگ نون د مشرتابه په اړه خپله ادارې خبره کړې ده. ورځپاڼه لیکي تېر ورځ په داسې حال کې د دې ګوند مجلس عامله د پنجاب وزیر اعلی او د پخواني وزیر اعظم نواز شریف ورور شهباز شریف د ګوند لنډمهاله مشر وټاکه، چې نواز شریف د سپریم کورټ لخوا د سیاسي ګوند د مشري لپاره نااهله ګرځول شوی وو. له دې وړاندې هغه د پاناما اسنادو په کیس کې د خپلو شتمنیو نه څرګندولو په تور د سپریم کورټ لخوا د وزیر اعظمۍ د څوکۍ لپاره هم نااهله ګرځول شوی وو. د ورځپاڼې په خبره پر دې هر څه سربېره بیا هم د نواز شریف په رویه کې معذرت نه ښکاري، بلکې هغه له عدلیې سره د ټکر تګلاره خپله کړې ده. نواز شریف دې ټیک ته په وار وار اشاره کړې چې د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف په دور کې د پی سي او یا موقتي آئینی احکاماتو لاندې د خپلو څوکیو سوګند پورته کوونکو ججانو فیصلو ته احترام نه دي کول پکار. بلخوا د انګریزي ژبې یوې بلې ورځپاڼې ډان خپله اداریه په پاکستان کې په زوره د ورکړل سوو یا بې درک کړل سوو کسانو په اړه لیکلې ده. ورځپاڼې لیکي په دې هیواد کې اوس هم د خلکو د ترې تم کېدو لړۍ روانه ده. ورځپاڼې په دې لړ کې په سپریم کورټ کې د دوشنبې ورځې د اورېدنې حواله ورکړې چې درې کسیزه بینچ پر حکومت نیوکه وکړه چې د خلکو په موندلو کې پاتې راغلی دی. عدالت د حکومت لخوا په زوره د لا درکړل سوو کسانو د پلټنو کمیسیون ته امر کړی چې په دې لړ کې د سوي پرمختګ راپور وړاندې کړي. ورسپانه لیکي د تری تم کړل سو کسانو د کیسونو په اړه د سپریم کورټ په خواني چیف جسټس افتخار محمد چودري د یو څه وخت لپاره سخت درس خپل کړی وو، خو بیا هم د هغه نتیجې پایدار نه وي. ورسپانه په پای کې لیکي د لړۍ ته هغه وخت د پای ټکی شودل کېدای شي کله چې له هغو ادارو سخت پښتنې وسی چې ځوابونه لري.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورسپانې د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامی لخوا پاکستان ته د مرستو کمولو او د افغانستان دروانو حالات موضوع ته کتنه کړې ده. بلخوا امنیسټي انټرنیشنل په ایران کې په زور د حجاب په سرولو ضد د ښځو احتجاج او د ایراني حکومت ګامونو په اړه لیکنه خپره کړې ده چې تفصیل یې درته انیسا جمال وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي د افغانستان په اړه د امریکایي ولسمشر ټرمپ انتظامیه ښې ارادې لري. مقاله لیکي خو د رستیو کې د ولسمشر ټرمپ انتظامی له دې وجې پاکستان ته مرستې کمې کړې چې د امریکایي چارواکو په خبره پاکستان وسلوالو طالبانو ته پټن ځایونه ورکړي او دا وسلوال بیا په افغانستان کې امریکایي ځواکونه وژني. پاکستاني چارواکو تل دا تورونه رد کړي دي او وایي چې د افغانستان سولې او ثبات ته ژمن دي. ورسپانه لیکي پاکستان چې یو اټمي طاقت لرونکی هیواد دی ناسمه رویه ورسره نشي کېدی، خو که چېرته دا هیواد له دروغو کار اخلي نو بیا د ناسم چلند مستحق دی. روس پاڼه لیکي که امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل نو طالبان به جګړه وګټي او هیڅ څوک هم داسې حالات نه غواړي. د روس پاڼې په خبره امریکا په 1950 کال کې ویتنام د واشنگتن پلوا ویتنامیانو لپاره له زیان رسوونکو نتیجو سره پرېښود. روس پاڼه د لیکوال په حواله لیکي خو امریکا په ویتنام کې چې څه کولی شو هغه یې وکړو کېدای شي چې د هیواد دلته جګړه نشو ګټلې. واشنگتن پوسټ وایي هم دغسې په 1902 کال کې امریکا د یو تړون وروستو د عراق له کردانو سیمو ووته. امریکا په دې تړون کې ویلي چې د کردانو لپاره د خپل هیواد په جوړولو کې به ورسره مرسته کوي. واشنگتن پوسټ لیکي په هغه موده کې د ایران پاچا په عراق کې د خپلو کارروایانو ختمولو پریکړه وکړه او د کردانو له خرڅولو سره له امریکا نه هم د دې کار غوښتنه وکړه. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي په ایران کې د تیر کال دسمبر میاشت راهیسې د 15 زیاتې ښځې له تشدد وروستو نیول شوي دي. د ښځو په زوره د حجاب په سرولو ضد په پرامنه احتجاجونو کې برخه اخیستې وه. د فروری په 13 په یو سرکاري بیان کې ویل شوي پولیسو د ښځو ته خبرداری ورکړې چې له دې پس به پې د درغلي او غیر اخلاقي کارونو تورونه لګول کېږي چې سزا یې شاوخوا 10 کاله قید ده. په احتجاج کوونکو کې یوه ښځه نرجس حسینی چې له درغلي او غیر اخلاقي کارونو تور پرې هم لګول شوې په تهران کې عدالت ته وړاندې شوې ده. د امنیسټي انټرنیشنل یو مشره مګد لینا مغربي وایي په سوره د حجاب په سرولو ضد احتجاج کوونکو ته داسې سزاګانې د ایراني حکومت د جهالت ډک یو ګام دی. نوموړي زیاته کړه د ایراني حکومت د یادو ګامونو له وجې نه یوازې په جیلونو کې د ښځو لپاره ګواښونه جوړ شوي بلکې نورو هغو ښځو ته هم دا پیغام ورکوي چې د حقونو خلاف ورزیانې کېږي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com. په پاکستان کې د امریکا سفارت د نشي توکو د مخنیوي او قانون نافذولو چارو نړیوالې څانګې لخوا د خیبر پښتونخوا د پولیسو لپاره د 3 نوو بنیادي ډانچو پروژې بشپړ شوې. دا پروژې چې پرې 1.9 ارب روپۍ لګښت راغلی د کار بشپړېدل مراسم پرون په پېښور وزیر اعلی هاوس کې ولمنځل شول. په دې اړه نور تفصیل له اسرار عالم مومند اورو.
په خبر پښتونخوا کې د 1.9 ارب روپۍ په لګښت د صوبې د پولیسو لپاره 3 پروژې سرته رسول شوي چې پکې په بونیر کې د پولیسو مرکز یا پولیس لاین هم شامل دي. دغه منصوبې د امریکې د حکومت په مالي مرسته مکمل کړل شوې دي او پرانیسته یې د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک، د صوبې د پولیسو مشر سلاودین خان میسود او امریکایي سفارتکار ګریګری شفر د نهې پورز په پیښور وزیر الله هاوس کې په یو دستوره کې وکړه. د امریکا سفارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي دي د امریکې په مرسته مکمل شو منصوبو کې د پولیسو یو مرکز او د طبي امداد 1.5 پوسټونه هم شامل دي. په بیان کې ویل شوي چې د دې منصوبو سرته د رسیدو په نتیجه کې به د خیبر پښتونخوا پولیسو صلاحیتونه زیات شي چې دا رنګ له فاټا څخه پیښور ته د وسلوالو د وراوړېدو مخه ونیسي. بیان زیاتوي چې په کومو سیمو کې وسلوال فعالیتونه لري هلته به د پولیسو د روزنې اسانتیاوي نورې هم خیشي. د امریکایي سفارت د نشه یي توکو مخنیوي او قانون نافذولو چارو نړیوالې څانګې مشر ګریګوري شفر یاد دستوري ته وویل چې دا پروژې د دوی د څانګې خیبر پختونخوا پولیسو په پاکستان کې په پراخه کچه د ملکي قانون نافذولو ټولنې ترمنځ اوږدمهاله ملګرتیا څرګندوي. نوموړي زیاته کړه چې باید د خیبر پختونخوا پولیس پر ځان ویاړ وکړي چې د دوی د هلو ځلو په نتیجه کې د ترهګرۍ پیښې کمې شوې او د صوبې اولس اوس په زیات امنیت کې ژوندون کوي.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. اوس تاسو پام د میناګل په ژغ کې د سندرې پر لور راګرځوم. مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د خیبر پښتونخوا پر لور. د خیبر پښتونخوا د بونیر ضلع ډیپټی کمشنر ظریف الاسلام وایي چې غواړي په دغه سیمه کې مذهبي سیاحت ته وده ورکړي. زموږ همکار مجید بابر ته په یو مرکه کې ښاغلی ظریف وویل چې په دې لړ کې د پیر بابا زیارت سره د زیارت کوونکو د سهولت لپاره کار روان دي. دا چې د دې سهولتونو لپاره څومره پیسې ایښودل شوي دي او دا به پر څه لګیږي؟ نو نوموړی په ځواب کې وایي
پیر بابا مزار د پاره 15 کروڑ او 500 لک. دا جی داسې کار دی چې مونږ پیر بابا ته چې زراله مدل ته ډېر زیات مخلوق راځي، نو ما حکومت ته یو تجویز پیش کوم، صوبائی حکومت ته، د ریلی جست ټوریزم په نوم باندې، چې لکه بونیر سیمه چې دا په دې کې چونکې ډېر بد حالات تیر شوي دي، اوس دوباره امن شو، نو په کار دار چې دوی ته څه سهولت ملاو شي، خاص کر په لکونو زائرین نه دلته، د افغانستان نه، د ایران نه، د ټول پاکستان نه، خودل تا واشرومون هم نشته چه سرا شما راشی زنانا راشی نو اوتل ایم داسی دی چی در لو ستاندرد والی نو یو خوبا که واشروم زور شو پرون ما افتتاو کرا اوقاف دپارتمنت نمونگ جوڑ کرل
سم را واشرومون دی جی
فلال خدا خودا لگ دیده یو لس واشرومون دی آیت او باو تا بحال شوی کم از کم یو رسپیکتبل انداز که چی ملمان راشی نو پلجت پرو کولیش در دین علاوه دا ټول بازار مونږ رنگ کو صفائی مو لوکړه دا خلکو پخپل وکړه بل پدې کې یو ډېر خراب ښه خور دی دا ډېر پاک وو دا اوس ډېر ګنده دی نو دا دې صفائی مو شروع کړه بل دې کې چونکې ډېر کنجسټډ دی دا ځای نو دلته داسې ځای نشته چې خلک پکې ګند وغورځي نو دې خوا کې مونږ د تحصیل ایڈمنسٹریشن د ټی ایم اے په تاون سره یو ډمپنګ سایټ د دې نه یو 100 کیلومیټره اخوا واخه
ظریف صاحب د ټولو خبرو تر څنګ د غسیمه کې لکه ستاسو د وینا تر مخه یو د ترهګری یو چپاتې را شوې ده او دغه د زیارت د سکیورټي تنظیم د لپاره تاسو سکوي یا آل ای ڈی دغه په ځای د سکیورټي
نو دغه د سکیورټي ټایټ او د ډېر ټایټ سکیورټي د وجه ټوریزم خراب شوی دی نو خو اوس کوشش دا کوو چې دا سیزن لو رو نارمل شي بجای دې چې لکه دا چې ټف دغه خلکو ته ملو شي نو مونږ دغه ته یو د بابې پیر بابا پکیم یو پدی کې انکلوډډ دی په دې سکیم کې نو دا هغه کې به یو ټورست انفارمیشن سنټر دی نو څوک چې راځي دا وګ باکه د انټری کیږي سکیورټی چیکس به کیږي کمپیوټرایز ریکارډ به جوړیږي نو یو موږ چې یو ریسپیکټبل انداز کې سکیورټی ټیم چیک کیږي او ټوریزم هم ډیسکریج نشي
دا څومره خلک چې راځي نو د مختلفو جبو خلک دي د مختلفو پوهاوی خلک دي د پیر بابا د تاریخ د پیر بابا د شجری په لړ کې تاسو د غلطه کوم کوشش کوي یا د کتابونو د غلطه په لړ کې چا کتابونه لیکلي
پدې کې یو لایبرری ده پدې پیر بابا پدې مزار کې دنر پدې جماعت کې هغه لایبرری نه کافی ده نو پدې سکیم کې زموږ د خبر هم شامل ده چې د لایبرری د مونږ لګ توسیع کو دا رینوویټ کو پدې کې بوکس پورا کو او بیا خاص کر چې کله مونږ د دروازه شي جوړو نو مونږ پکې د پیر بابا غا تاریخ په دغه باندې پس د څنګه دلته د ماربل یو ډېر غټ انډستری ده نو مونږ یو مهم دا اوس ما شروع کړی دا یوازې پیر بابا نه د نمخ کې سرملنګ دی یو مقام دی زمونږ عام بیلر د خدو خیل له نو دې کې مونږ درې سلور سپاټس دا سی ډیولپ کړه پای کې مونږ د اغزي اغه ریلیونت مختصر تاریخ لیکلی وی په کاڼي باندې
د خیبر پښتونخوا د بونیر ضلع ډیپټي کمشنر ظفر الاسلام چې په دغه سیمه کې د مذهبي سیاست په اړه د مجید بابر پرتنې ځواب ولې
د مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
زموږ غلا مشال ریډیو خبري د قبایلی سیمې کورمی ایجنسی یوسف لالا هغه کس دی چې خپل ځان د ولس خدمت ته سپارلی دی نوموړی په پاړه چنار کې یو یتیم خانه بلډ بینک یا د وینې زیرمتون او سکول جوړ کړی دی هغه هره ورځ د مازورانو او بېوزله خلکو سره د مرستې لپاره همکاري کوي مجید بابر د یوسف لالا پاړه راپور جوړ کړی چې تاسو یې اورېدو ته بولم
د ولسی خدمتګارۍ په لړ کې که یو خوا په نړیواله کچه د مدر ټریسا بل ګیټس وارن بفیت تر څنګ یو شمیر نور نمونه د ذکر وړ دي نو بلخوا په پاکستان کې د عبدالستار ایدی او باچا خان نمونه هم روښانه دي که څه هم اوس عبدالستار ایدی او باچا خان نشته خو د کورمې د پاړه چنار اوسیدونکي درې شپېته کلن یوسف لالا هغه کس دی چې وایي ولسی خدمتګاري ورته ذهني سکون او اطمینان ورکوي
الحمدلله شکر دې مو سر نن تقریبا 6300 عمر مده دا 1973 نظم ده دا خدمت کوم مو خپل کور ودان سه مو کوم ده ناغه تقریبا مو سره ملي پیوغه کی و دي سره سره مو سره غا و سپوري غا په دي خدمت کې شانه بچانه مو سره ډیر زیات خدمت کوي سیمو کور ودان په نوم باندې مده څنګه ده نسیم یوسف ویل پیر ټرست مو الحمدلله ایتم خانی مو مده سیوا کوي مکړی ده څنګه ز ټیم ورک سره مده هغه کوم هغه کې مو سره وسه الحمدلله 78 بچی لکه مده سره سره دي هغه زیر تعلیم دي دوی ته مده سمو تعلیم ورکو
په پړجنار کې د یوسف لالا په یتیم خانه کې د 13 کالونه میشتا اتلس کلن حسنین حیدر وای چې په 2001 کال کې کله پلار د کینسر د ناروغۍ نه مړ شو نو هیڅ اثر یې نه و خو بیا یوسف لالا د یتیم خانې ته راوستو او د غلطه تعلیم ترلاسه کوي
د یتیم خانې ته مونږ د لالا یوسف چې کوم دی دین مونږ سبا خدمت شروع کړل او دلته سبق هم رانی ویل او مونږ ته دا سیمینار راکړل کسانګي یو پلار یو خپل ځوی ته مینا ورکړي دا سیم مونږ ساتلو دی د یتیم خانې کې مونږ سره تقریبا سه لسکم سلم شمه نور پتی کیږي
هغوی کې ډېر واړه واړه هم شته دي او زما هم عمر هم شته دي په کې مختلف دي. دا ټول مشمنان اعتمنان دي کې زنه دسې دي چې هغوی نه موشته او نه یې پلار شته دي ټوله بهي بیا سری دي.
په پاړه چینار کې خبریال جاوید افضل نه مې وپوښتل چې په کورمه کې د یوسف لالا پاړه ولسی تاثر څه دی؟
یوسف لالا ډېر خدمت کوي په پاړه چینار کې. بیله د پاړه چینار نه هغه د کورمې ګوډ ګوډ کې هغه خدمات چانه پټ نه دی. دیو جنا خلک هغوی ته عیدی نوم ورکړی دی چې عیدی پاړه چینار. قبایلی سیمو اول بلډ بینک دی هغه کړی چې هغه اوس ډېر غټ لیول ته راغلی دی.
یوسف لالا وایي چې د هغه پیغام انسانیت دی.
روشه اول انسان شه بیا مخته روشه مسلمان کېږي که څه کېږي هغه یې تو خپل امر دی.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,580 10,380 او 15,280 کلو هرتز اوریدل شي.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري اوس زو د افغانستان د ننګرهار ولایت پر لور. د فبروري 28مه نیټه په افغانستان کې د سرتیر په نوم سره نومول شوې ده. په ننګرهار ولایت کې د وطن پال ځوانانو ټولنې د تیر څو ورځو راهیسې د دې غرض لمنځلو په موخه د جلال آباد ښار په واټونو کې د ملي امنیتي ځواکونو په ملاتړ بینري او بورډونه لګولي او شیرزی لوبغالی چې دغه مراسم به پکې ترسره کیږي په بیلابیلو ملي شعارونو رنګین کړي دي. په دې اړه نور حال جلال آباد د مشال رادیو خبریال راکړي.
د لمریز کال د کب نهمه نیټه چې د فبروري د 28مې نیټې سره برابر ده، دا ورځ تیر کال افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیتي ځواکونو له ورځې سره ونوموله. په ننګرهار کې د وطن پال ځوانانو ټولنې د دغې ورځې د لمانځلو په موخه بیلابیل ترتیبات نیولي دي. د ټولنې مشر هدایت الله زهیر وایي چې د سرتیرو د ورځې د لمانځلو یې موخه دا ده چې هغوی ته احساس ورکړي چې ولسونه او ځوانان یې ملاتړي دي.
غواړو چې خپلو سرتیرو ته دا پیغام ورکړو چې د دوی ولس د دوی تر څنګ ولاړ دی. هغه کونډه خور چې خپل د ژوند هغه خوږ ملګری د لاسه ورکړی دی، هغه مور چې هغه خپل د زړه ټوټه د لاسه ورکړې ده، موږ نن هغوی ته دا پیغام ورکوو چې موږ هم د هغوی اولادونه یو.
د یادې ټولنې یو تنغړی نوید شینواری وایي چې د تیرو څو ورځو راهیسې دغه ورځې د لمانځلو په ترتیباتو بوخت دي.
درېم ورځ ده چې موږ په دې ترتیباتو باندې لګیا وو. د خپل ملي ځواکونو دغه د دفاع ورځ یا د ملاتړ ورځ ده. بینرې مو لګولې، تاسو ولیدې په ټول ښار کې تر شپې 2-3 بجو پورې لګیا وو. اوس نن ورځ هم سټېډیم ته ځانګړې کړې وه چې هغه هم رنګین شو. د ملي دفاعي ځواکونو بینرونه او د دوی عکسونه د دوی میړانې خلکو ته وښودې چې زموږ ملي ځواکونه د وطن نه دفاع کوي او ولس تر شا ولاړ دی او ملاتړ یې.
د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل هم تیر ما خوستن شیرزی لوبغالی ته ورغله او د وطن پالو ځوانانو هسي وستایلی. نو موړی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
دلته چې کوم تیاری روانه ده پغه کې د هیواد پالو ځوانانو رول ډیر زیات برجسته دی. ټول ځوانان دلته اخته دي په خپل خوخه په خپل مصارف سره. زه د زړه له کومې مننه کوم د ټول ننګرهار له ځوانانو نه چې په خپل مینه په خپل خوخه راغلي دي او ټول شپه کار کوي تر څو چې د وسروالو ځواکونو دغه کلیزه په ډیره ښه توګه او په شاندار توګه سره ونمنځل شي.
د ننګرهار امنیه قومندان ستر جنرال عبدالرحمن رحیمی وایي چې د سرتیری د ورځې د منځلو لپاره یې پوره امنیتی تدابیر نیولې دي.
پدې کې شک نشته چې موږ داسې مراسم او تکاغه ملي مراسمې که مذهبي مراسمې او همداسې نور مراسمې دا زموږ دنده ده او دا په یو مشخص امنیتی پلان سره پاندې تدابیر نیول سوي دي او د دې لپاره مشخص جلسې سوي دي. امیدوار یم چې په ډېر ښو مراسمو به او په ښو تدابیرو به سرته ورسیږي.
دی وایي چې د سرتیری د ورځې په مناسبت به په سلګونو هغه سرتیری چې د دندو پر مهال یې وړتیاوي ودلی په مډالونو ستاینلیکونو او جایزو ونازول شي.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
زموږ غل مشال رادیو خبري په جلال آباد کې پاتې کیږي. د جلال آباد شهر لوبغاړي او
زده کوونکی په سراج الامارت بڼ کې په نشي توکو د روږدو کسانو له ډیروالي شکایت کوي. دوی له حکومت څخه غواړي چې په بڼ کې د نشي توکو د استعمال مخنیوی وکړي، خو چارواکي وایي چې د نشي توکو په خرڅلاو کې له ماشومانو او روږدو کسانو کار اخیستل کیږي چې په مخنیوي کې یې ستونزې پیدا کړې دي. په دې نور حال له جلال آباد د مشال راډیو خبریال راکوي.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې سراج الامارت باغ یو له هغو پارکونو څخه دی چې هر ورځ ورته په سلګونو تنه د کرکټ او فوټبال لوبغاړي د تمرینونو لپاره ورزي او ترڅنګ یې خلک خپل ماشومان هم د تفریح لپاره بیایي. د دغه بڼ په بیلابیلو برخو کې د نشئی توکو استعمالونکي هم لیدل کیږي. مصباح الله چې هر ورځ دغه بڼ ته د کرکټ د لوبې د تمرین لپاره ورزي په نشئی توکو د روغ دو کسانو له ډیروالي شکایت کوي.
دا چرسیان سیګریټان دومره زیات بیا چې بخیل ته مونږه کرکټ کوو میچ کوو کنه دومره زیات بوی راځي چې مونږ خپل ځان نشو راحت کولای، یعنی میچ نه خپل نشو مخ ته وړلای کنه، یعنی درې باید ډیر ډیر ضروري وسی.
دغه بڼ ته پر لوبغاړو سربیره د پهنتون محصلین هم د مطالعې لپاره ورزي. یو تن محصل هم د نشئی توکو له استعمالونکو شکایت کوي.
پودریز مونږ شاوخوا ته کینی خپل هغه کم نشئی توکو ته جدا مور کی، یعنی سکی نو زمنګ د درس مزایمت کیږي. هغه موقعیت نه موږ زو بل زیته زو کبه په بل موقعیت کې نو البته بل راځي او چرسی راځي البته خپل سیګریټ بلوي هغه سیګریټس کی.
یو تنځوان چې د چرسو سیګریټ په لاس کې دی د نوم له خودلو ډډه کوي. لده څخه مو د چرسو د استعمال په اړه وپوښتل.
زو ولا خپل د اعصاب نورمالې دی پاره کوم ما صاحب له ګوزی په کې لګ جنگونه زیات دی بیا غي کې چې لګ دا اوس کم لګ نورماله یم.
په سراج العمارت بڼ کې په نشئی توکو د روغدو کسانو د ډیروالي ستونزه مو د ننګرهار امنیه قومندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقیوال سره شریکه کړه. هغه په ځواب کې وویل
اغه یو شمیر متادین چې دغه خپل پرچم پورشي کې او دغه مواد خرڅي دغه موږ نه عدلی او قضایي ادارې نه اخلي په وخت دغه کې تسلیمای کی ځکه موږ ته خو مجرم شو ځکه چې نشي توکي خرڅي خو هغه وجه د روغ د نشي دی د پس ته دا ویل موږ ته معرفي کی.
ننګرهار کې په نشي توکو د روغ دو کسانو د درمنل لپاره درې روغتیاي مرکزونه هم شته. یو پکې سلبستري زوختون دی چې هر کال پکې نږدې د زرو کسانو درملنه کیږي. د دغه روغتون یو تن مسول ډاکټر وحید الله وایي چې د دوی د ټیم غړي هر ورځ په نشئی توکو روغدو کسانو ته د درملنې په پار پوهاوی ورکوي.
ټیمونه شری دغه ټیمونه صحیح ته ځي او متدین تشویقوي تر څو راشي او دغه روغتون ته مراجعه وکړي تر څو پورې د دوی درملنه وشي. د زور او د جبر تداوی نشته دی.
د زیاتوي لکه نه چې له پاکستان څخه د کډوالو راستنیدنه پیل شوي په نشئی توکو د روغدو کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی او که د درملنې په موخه یې جدي ګامونه وانخیستل شي نو دا شمېره به ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو وي.
Thank you.
جانا.